ومه ورځ د ونی مهمه پیښه تا کته
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مه ورځ سمرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ خون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرې گئی او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یو ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت لیکل دی چې همدا بچیان به ټول یو سل پنځوس میلیارد ډالر پیسې په خیریه کارونو باندې لګوي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د ونی د سیاسي پیښو د سرټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوښتې لوری روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استولی دی او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي، خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل ښیي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ، نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې دوی حضور لري.
پاړه چنار کې د پښتنو قبیلو خپلمنځي فرقې نښتې. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادلې لپاره اوربند لاسلیک کړی، خو هیڅ لوری پرې عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کرمې جنجال پریښی او اسلام آباد کې په لاریونونو بوخت دی
او فرقوارانه فسادات دی ته ځکه فایده کوي چې هسې دهشتګردي کېږي، نو خلک وایي پولیس څه کوي، دا فوج څه کوي، لیویس څه کوي، حکومت څه کوي، خو فرقوارانه فسادات کې بیا دی وایي چې دې کې خو زموږ نه چلیږي.
تاسې وایئ کیسه یې په کرمه کې چې شه روان دی، مو خپل پښتونکو، مو یوې ژبې خالق، مو یو دین مذهب، یو قرآن دی، یوې قبلې دی، و خدای تعالی تعبیدورو بندګون خالق، په خپلو منځونو کې څه قتل عام سره روان کړی دی.
ملایان راووزی، علما راووزی، او د قوم سپینګیری راپورته شي، دیتا زمونږه خویندې میندې ټولې دیتا ودرېږي او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو.
شیوا دا کار دا زیر دی سنیا به چې په دغه حق نه کیږي، هلته بیا ما دنیات دي، یو وی دا زما دی، بل وی دا زما دی. وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشل، دویم دا چې دا حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګ فوري رد عمل نو سمره چې په کار وو.
او پر رسنیو له فشارونو د طالبانو منکرېدل. یونما او د بشري حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چا ته مصپنه هم نه ده کړې.
دوی خبريالان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړي دي، دوی غوښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول، او زرګونه خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبريونکو محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي، او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې.
روسیې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله بې ساري علاقمندي ښودلې ده، او نه یوازې دا چې پارلمان ته یې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخواني دفاع وزیر او د روسانو د اوسني ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللی چې له طالبانو سره پټې او ښکاره هوکړې وکړي. که څنګه د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لا لرې خبره ده، خو له تور لیسته په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه یې لیکلې ده، وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلی شي. کابل ته د سرګي شویګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلي او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین اقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارد افیری کرنډکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي، او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي. لهذا په ښکاره خدای تمنه اختلافات نشي شوولای ځکه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري. لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوی چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه وسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې پاړی پاکستاني سرچینو ویلي نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازی یو شاو یونګ چې مولوي کبیر، ملا امیر خان متقی، ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي، د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یو رسنیو ته ویلي نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپلو حکومتي سرچینو په حواله ویلي چینایي استازی په دې قانع شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خرابې شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅوي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لرې کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر پر رابطه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپل وګړو د بریدونو له امله اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ترنګلی حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه ډېره خیزه د بهرنیو چارو د وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ کې دغه غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته کوه کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وشي. لهذا د هڅه کوي چې د طالبانو سره تعامل ولري، خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهره چې کومې خبرې دي په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، یو پاکستان بیا دا ورته وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتنو د فرقی نخطو لامل د درنو نخطو شاهد و چې پکې لکتر لگا سلګ ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیا پښتنو په یو کاروان د ډزو ل برید نه جوړ شو چې پترچ کې 15 سلوي خزي او ماشومان وشل شو او له 80 زیات ژوبل شو. په بدل کې شیا پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې له یو شمېر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې یې له ځانه سره یې وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په علیزي، بګن، نیستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه او 21 نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې هغې پړچینار خالي کول غواړي، د پړچینار په وسایلو قبضه کول غواړي او د هغه ځینه به یې کډیو کړي. نو شیه به سنیولي او سنی به شیولي او چې کوم پاتې شي به کډیو کړي، او چې کوم سړی پړچینار خالي غواړي به خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهېږئ چې کوم خان خوشحالېږي. یاره چې په پړچینار کې شیه او سنی فسادات دي، نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په ډی خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي دی وایي چې په یون په نوم جاری وي او پس جاری ده. ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی، او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د هغه ځی افریدي ټولو کډو که او دوی په خپلو کې جنگ کوي. دا دهشتګرد دی او دا فوج دی او زما خل راووت.
کوربه کې د ځمکو مسلې شته، ځمکو مسلې شته. هغې کې چې کله په ځمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي، نو بیا عمومي که د شیګانو کمی قبیلې دي یا سنیانو هغې مسکې بیا مشکل جوړېږي. خو ګوره یو خبره کوم چې دا د عامو سنیانو د عامو شیګانو ترمنځ بالکل یو مشکل دی. خو د ځمکې خبرې دي، اخوانۍ مسلې دي په قبایلي سیمو کې، دا نورو کې شته. خو بهر کورمه کې بیا حساسیت دی چې هلته شیه او سنی مسله دی بیا جوړه شي، حالانکه هغه داسې نه وي. یو د شیه به دا خیال دا زیره ده دی سنیان به چې پدې ته حق نه کیږي، هلته بیا مدنیات دي. یو وایي دا زما دی، بل وایي دا زما دی. وخت یې ځکه واخیسته چې دا عام تلفات پکې وشول. دویم دا چې د حکومتونو د خوشک نشته چې هغه رنګ یې فوري رد عمل نو څومره چې په کار وو. بیا سیاسي کړکیچونه دومره زیات چې فوکس هلته شي، بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو، فعالانو او سیاسي لوریو په دغو خپل منځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوځ ملامته کړه چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړي تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامته کړه چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ لویې پکتیا قومونه ولسونه یې دې ته تیار یو چې مونږ یوه ستره قومي جرګه جوړو کړو. مونږ یې غزې ته لوړ شو او یوه داسې فی سبیل الله فیصله وکړو چې دواړو طرفونو ته به یې منلو وړ وي. ای مونږ لویې پکتیا ایک جرګوی مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شته دي. مونږ به داسې و جرګه جوړ کړو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړ وي. ها په دې به یو څه مصارف ورسي. زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپلې لورکۍ ته ای مکتب فیس ورنه کړم، ای کورس فیس ورنه کړم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم. د ټول مصرف د ټولو لګښتونه زموږ زه وایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي، کوم تیار ده
پانان د امن د پار راپورته شوې دي. دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پرېږدي، دوی خلک په آرام باندې نه پرېږدي. نو اوس یې ورته دغه پیښې وکړي او دا پیښې دغه لړۍ به اوږده کړي، دا به غزه کړي. دوی ته چې زر د پای ټکی کېښود شي او دوی ته زر تر زره آماده شو، دوی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ اوږده نه شي او دوی ته د پای ټکی کېږدو. په زهره باندې ملایان راووزي، علما راووزي او د قوم سپینګیری راپورته شي. دې ته زمونږ خویندې میندې ټولې دې ته ودرېږي او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو.
بلخوا که څه هم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي، خو تر هغې پورې به دوی له طالبانو سره د دوحې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړاو مذاکراتو ته دوام ورکوي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشت شارج دافیره کرن ډیکر وای د دوهې له هوکړې امنیتی برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسا کېدو یا پای نیټه نه لري او لامدې عملې اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د راروان 2015 کال د جنوري په 6مه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوې پالیسي اعلان شي او په کار هم ده چې تر هغې پورې انتظار ورته وویستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي، طالبان په خپل په دې پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړی او په دې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله دی.
د طالبانو سختي ورځي را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ سوزر په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزر دا سرګندونه کړی و که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي. طالبانو ته مونږ داسې خزینې پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وای دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او که وښولو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 عسكر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا داوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي، د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولای د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان پر ریپورت کې راغلی د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبان لخوا مکلف دي چې د راپورونو خبرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي، کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاده شوی. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې یو نامه هم د افغانستان د رسنۍ او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي، د 2020 کال د اگست 15مې د روان 2023 کال د سپتمبر تر 3مې پورې له 306 خزینه او نارینه خبریالانو او د رسنۍ له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سر نیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلن 113 او د غواخونو او ویرونو 15 یا پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبروکړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي اوسو. په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کی دي. په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پی وکړي. نو دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبریدونکو محتوا د واکمن لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې دي. سعیده چې د کنټرول ځنې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي باید هغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بندته ځي یا به رسنۍ بندیږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټیږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزولی دی، دا واقعا په حقایق بنا ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نور قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي. دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړی دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصبانګ ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې لیوی خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغسې راپورونو د خپرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
او سم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تېرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکې ټکالې کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خنده خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمند پورې یو هم خلاص نه. بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره خلاصه کړو، دا جمهوریت دی چې تا ته یې د وزارت حق درکړی او دې نورو ته د نیوکو او بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی، خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز دی.
همي بلان گفتنهای ما و طنز گفتنهای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما هستین که حمایت میکنین. اگر 10 سال قبل ما کار را میکردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما ممنون نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربلل لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ و. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګري آبۍ باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال یې پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بېننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. له دې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کیږي یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړل یو لا هم خوشاله دی. فعالان ویلي خپل خلک به کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورم او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د میرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، علامه محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شوي لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړۍ درجه آل راونډر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا وه چې تېره اونۍ د روانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې وه چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلي لپاره یې پخواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپلې روبوټ ښوونکي نه چې هره پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستاني ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په و میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو له بهرنیو پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشارې نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 30,000 پاکستاني کلداري معاش هم لري او په شلو ژبو خبرې کولی شي. او راځئ له یو داسې سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو له خپل مرګ وروسته بچیانو ته له خپلې سرمایې نه یوه ټنګه هم نه ورکوي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازماني ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارد ډالره سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅکله یې د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز یې زیاته کړې ده. درې واړه بچیانې، یو 1 کلن هورډ، 9 کلن لور سوزي او 6 کلن زوی پیټر به یې له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5% سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګوي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریور میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډری وره ټرین لیکه به وي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې ډسمبر کې به یې 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
شهیدو تکلونو فریادونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بنکری پشتان زمالا لونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بنکری پشتان زمالا لونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما کری پگور کی اومی نلی گل دبدو صفتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن شوام اومی نکڑل مغرورانو تاوز رونا چی زاڑ کی اسیر شوی بول اوچ سا مکلل ما تھا غد اورو زندی رونا کہت تو فلک نا بڑی پا ما وکڑی ما جی تڑی دی
آزادی تلار کوله، خو افسوس سیاد می واد کل وزرونه. ما اسمان دا آزادی تلار استلا، خو خونیش کاری می مات کل
شوی و دی بولان دی دمونا لاس می چکر ده درد مند سر ساتو تا که هر توی راز پلی و لسونا هر آواز می ده مظلوم ده
احمد شیبریم هر کلمه کوم په پاکستان کې لورستی او سیاسي ناکراروي ورسته به د افغان کډوالو برخلیک په دغه هیواد کې څرنګه شي د پاکستان د کورونیو چارو وزیر وای د دسمبر لمیاشتې ورسته په اسلام آباد کې ل اجازهتنامې پرته هیڅ افغان شون نشي کولای محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تاریخ انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورولو ورسته خبري غونډې ته وکړه نقوی څرګنده کړه چې ان او سیبا د اسلام آباد له ډیپټی کمشنر څخه خپل کیږي د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرول مخې 1.5 میلیون راجستر شوی افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده د عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند د یک شنبه پورس احتجاج پیل کړ او د سه شنبه پورس د بندیزونو او د لارو د بندیدو سربیره وتوانیدل چې اسلام آباد ته داخل شي خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلاسمین ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویل دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوی دي چې 45 افغان کډوال دي تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوې چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ که مو څه نظر درلود په خلاص مټې را سره شریکولی شئ را بشم د خبرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسا کلیم همدرد را سره دی د سکایپ له لارې د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی دواړه ښه راغلي خبرونې ته لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرش میرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شي بیا ټپیان شي بي په مشال رادیو کې څه دی
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګ په لیدو دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنڈی سیمایز مشر د پولیسو نو هغه خبري غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو ناغوي د ویل چې تر دې دمه یو سل او یا هغه چې کوم پولیس دي هغه د مظاهرو پر مهال جوبل شوی دي او دوی ویل چې دا زیاتره پولیس دي او دغه سي دوی دا هم ویل چې په دې کې شاوخوا منګه تاسو وختي څلور پنځو شمیره یاد کړه خو دوی ویلي چې منګه کم کسان نیولې دي نو هغه یو لسلیم سوا کسان منګه نیولې دي او په دې یو لسلیم سوا کې څلور شپېته چې دي هغه افغانان دي دوی دا خبره وکړه دغه سي بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ماته استویلې دغه شمیره ده د کم کسان چې وجل شوی دي نو حکومتي لکه د محسن نقوی تاسو وختي ادونه وکړه د کورونو چارو وزیر او د سیاست اتارر د اطلاعاتو وزیر نو هغه وایي چې د کې دوا پولیس وجل شوی دي څلور رینجر سرتیری وجل شوی دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وجل شوی او د کی خبره دار چې موږ مشال ډو پخپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې کوم د هسپتالونو دی په پنڈی کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغه معلومات واخلو چې څومره مړی یا جوبل تنان راول شي نه هغه هیڅ قسم شمیري نه ور کوي بلکې بدی سره تبصره نه کوي د دین علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته نه وي هم ویلي چې کوم خلکو کوم د ترجمانانو د دوی د سپټالونو دوی مخکې موږ د شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغه په دې سره تبصره کول نه غواړي نو خو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ دی لطیف کوسا هغه ویل چې اته کسان مړ شوي دوی دغه سي بیا چې کوم پولی کلینیک اسپیټال دی د اسلام آباد هغه چې موږ ته دوه مړي راوړل شوي دي دوه د مړو جسدونه راوړل شوي صرف دغه خبره دوی کړی ده د دین علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تحریک انصاف مشر دی مخکخ دی اتیفو محمد عاطف ناغه ویلی چې زمونږ سیمه چې کومه د پاکستان تر کې حساب د ځوانانو څنګه مشر دی هغه وجل شوی دی دغه سی به د اورګزو یو د پاکستان تر کې حساب چې کوم مخکخ دی هغه په دې کې وجل شوی دی دغه تصویرانه ویډیوګانې مخته غلی او دغه چې کوم څنګه دی غوي په دغه اړه خبر ورکړی دی داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تحریک انصاف دغه هم پخله شوی چې دا وجل شوی دی اصل کې دغه ځای خپلوانو دغه ویډیوګانې چولی د جنازو غو ویډیوګانې چولی نو دغه سره مختره غلی
مننه مومن صاحب همدار صاحب لدی پیش ورسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه د تاسو په دې برخه کې هڅه کوي فعالیت کوي تاسو درانه مېلمه
تاسو لیدونکو ته سلامونه ونې کړي ډېر مننه تاسو ماته وخت راکړه دلته اسلام آباد کې که حقیقت تر توه د افغانانو وضعیت بيخي صحیح نه ده افغانان څنګه چې دوی پروپاګاندا کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي حقیقت داسې نه ده حقیقت دې بيخي برعکس ده دلته افغانان د بد مرغه د کورونا نه پورته کیږي دلته افغانان خپل د دکانونو نه پورته کیږي دلته افغانان د لار کوسونو پورته کیږي چې کله حالت دوی پولیس خپل غتانو ته بوزي غلطه دوی باندې پرشه دا و چې دوی د پی ټی آی د احتجاج کې شرکت کړی او حقیقت دا نه ده د دې سره د افغانستان د حکومت اړیکو د دوی سره خرابي کې هم دغه حکومت چې دوی بدای ویلې چې دا بلکې په ټول دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پرموټ باندې راغلی دی او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاندا کوي چې هغه د دوی په نقصان ده د دوی دوړې ملکو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابې دي حقیقت داسې نه ده ایس افغان په دې
کې شته هم درس ستاسو د معلوماتو لمخې د پرچاس په اسلام آباد کې اوسې افغانانو سره مرستي کوي همکاري کوي ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې تاسو څه اوریدل دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهره وروسته
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهری پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه کدر کې مخکې چې پی ټی آی احتجاج وکړ د خیبر پختونخوا نه اسلام آباد راغله دلته هم دوی دا سی خبر ورکړی چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولې دي خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو سره وکړي په دې باندې اقرار وکړي ویډیو ته نه جوړ کړی دا ور باندې وویل چې دا په خبر نه موږ راغلي یو د ټوټ پوړ کول د پاره موږ دا ټول افغانان ته وینا کوو چې تاسو دا کار دوباره بیا مو کوی خوکله زه افغانان اخلاص او ما پښتنه ته وکړه ما خپل ولیدل چې دا تاسو څنګه بیان کړی او تاسو په پیښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ ما ته د کورونا معلوم دي نو دې راته ویل چې یو خنوم باندې په زور دا خبرې وکړي او دا راته ویل چې کته تاسو دا خبرې وکړي دا بیان وکړي موږ به تاسو موږ پرېږدو خو موږ جلد ولې ګلو دلته په دې باندې په زور دا اقرارونه هم کیږي او دا خلک په دې احتجاج کې شرکت
کې
یو افغان هم شرکت نه
کوي دینولو هم درس دینول شو تاسو تاسو شمیرې لري چې څوک اسانه نیول شوی دی
او هو نیول شوی دی زیات نیول شوی دی 250 شاوخه باندې وای البته د 500 نه زیات نیول دی بلکې زه تاسو ته یو داسې واقع بیان کوم چې د کوټینا ایو ایم کوم اداره چې د انټرنیشنل اورګنایزیشن دی هغه د انټرویو لپاره څو کسان راغوښته و د کوټینا دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای اندغه ایو ایم ورکړې و چې تر څو انټرویو واخلې بل ورځباني خودته باندې چاپی وو واخلې د دې ځنې پورته کړه او دا کې سر باندې واچ چې د کوټینا راغلی و چې تر څو بده ته ټی پی ټی آی کې جاج کې شرکت وکړي یو هم دا څو کې نه دي ولې ماته دا راپور نه درغلي چې هغه د پی ټی آی په دې جاج کې شرکت کړی وي
او مننه مومن صاحب تر دغه مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل هغه کسانو سره مشال راډیو خبري کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک داون څنګه وو یو څه
پیسې کړې بالکل دغه سره زمونږه خبري شوې دي نو پاره کې د دوه لخوا دغه خبري کیږي لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنداپور چې کوم اعلی وزیر د خبر پښتونخوا هغه خپل د ویل چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې او موږ ته موږ په کې زخمین کړی دوی خو دغه سلګونو شمیر کړي چې جوبل شوی دی دغه سپکه وجل شوی دی دوی ته لارې بندي کړې وي او کرینون او هر چیز کنٹینر را وړي وي خصوص د دې خبرې په تړاو باندې وختي ما د ار واي د پاکستان ملي ټلویزیون دی ډېر مشهور ټلویزیون دی هغه ځینو کسانو سره انټرویوز کړې وي چې تاسو پولیسو ونیولې نو مطلب تاسو څه کار کړو نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی د پی ټی آی والا کسان رال او موږ ته و چې موږ ډوډۍ خورو دلته هغوی ډوډۍ خوړله او بس دغه ټایم کې پولیس راله وزې مو سره وخېچول بل ویل زه دغه سره راغلی ما خپل سودا خرڅول او بس په لاره کې پولیسو ونیول او ما ته و چې ته احتجاج کې نو هغه لکالته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونه چلی ریسټورنټونو کې کار کوي یا نور داسې کارونه کوي نو هغوی هغه خپل کار کوو نو بس دوی چاپی وهلي دي دغه خلک ځان سره خېچولي دي خو اوس دغه طرح ځو چې کومه خبره تاسو پښتنه وکړله نو دوی خپل باندې دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي سیاسي ګوندونه دي کاغه د پاکستان تر کې انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې دا سينو په کار لکه د خپل هواد خپل پوج او امنیتي سرتيري پولیس او رینجر هغه داس په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی وهل دی ونیول څه چې ما وختیم تاسو ویل چې دغه په خپل باندې پولیس چارواکي و چې منګه تقریبا یو لسنیم سو کسان هغه نیولې دي دغه چې په لزګونو کسان هغه زخمین شوی دي په دې کې بیا اوس عجیبه خبره ده چې د پاکستان ترکین صاحب د چا سره چې تاسو خبرې کوي نو هغه چې موږ ته کرش مری نه دی مله موږ لګې شمیر راټولو خو هغه دا تورونه لګی چې کم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راول کیږي یا د غوی کورنۍ او تبل شوی دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوي چې څوک وجل شوی دي یا زخمین شوی دي نو هلته کې کیسه ډیر عجیب روانه
خو همدا خبرم تر غوی پورې نشي معلومې ده ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمیر نه دی معلوم یو څوک کېده چې وجل شوی یا هغه فکر کوي چې دی په جیل کې دی کنه
د سګوره دا د کورونو چارو وزیر ویلې چې و دېش افغانان موږ نیولې دي وختي ما تاسو ته ویلي چې د راولپنڈی چې کوم د پولیسو سیمایز مشر دی بابر سرپراز اغول چې موږ څلور شپې ته نیولې دي دغه سي
او یو بخښ ما چې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه 250 یاد دي
هغه 250 یاد کړ بل وی نور لس نیول شوی دي نو که یو خو دی اواز د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي یو دونه نیولې بل وی دونه نیولې دي نو بل خو چې کوم د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د خطو په تور باندې ول شوی دي نو دا غي په اړه مختلف شمیرې دي څوک په 900 کې دي څوک یو لسنیم سو کې دي څوک په زرګونو کې دي نو د دوی خبره هم یو نه ده مختلف شمیرې مختلفه تر دې پورې چې د کورونو چارو وزیر هم ویلی او د اطلاعاتو وزیر چې کوم دی هغه د هم دا خبره وکړه چې منګا تر د نه دیر شو پورې ټوپک او کلاشنکو په دارا نیولې دي د مظاهره چانو سره وي څوک وی چې هغه سره انسو گیسو څوک سو البته وختي منګا خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلې دي نو دا پولیس سره دوی ویډیو غانم جوړې کړې دا چې څلورم نومبر نه مظاهره شروع شي وشتم نومبر په روانې وي نو پر درې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي ځکه خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي او د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو نه مظاهره چان راغلي نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لارې کې پولیس راغلي رینجر ساتي راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم ولس دولس په لومبۍ کې نو دوی هغه والی دی او به دا اوس ر ویډیو غانم جوړې کړې
او بیا ځینې بیا د سیم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر او عزت باندې بیرته خپل ځایونو ته استوري ورسره
کړی او هغه ویډیو غانې جوړ کړې دي نو اوس د پاکستان چارواکي ودا د ثبوتونه تیار دا چا ویډیو غانې جوړ کړې اوس په دیرانې سو
همدرسب د پاکستان حکومت چې ویلې دي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان ووسی او غوې د کال تر اخره پوری ان او سی واخلي یو څه توضیح کړئ چې د ان او سی نه مطلب څه شي
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان یکم یاد کړی هغه افغانان چې د سرویخت کولونه یا د سرویخت کولونه زیات د اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد وی یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې د درې کولونه ست تر اغلی نکم چې پاسپورت ویزا لري د هغه لپاره خو ګومان کوم چې دا هغه افغانان یاد وی کم چې په پاسپورت په ویزه باندې دغلته په پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي خو دا هغه ته معلوم شو چې کله دا کال تیر سي نه وي کال راځي د شنبه سمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یادې او د دې طریقه کار به څنګه وي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او بخشې دلته د انوسی په برخه کې انوسی ګور یو خدای انوسی د چاو څوک له بهر پاکستان ته زی نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورزی یو پانه اخلي دته مینوسی وای. ځینې کسانو بیا ازادي رړو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی. دوه د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکي. دا څنګه قصره؟
او هو د نه محکم د پولیس رجستریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلي دي. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويخت یا دغونه زیات کولونه دغه توسيږي خدا امکان ستا چې دوی دا ټول د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لاړ شي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تاسو پرې دوی دا یقین اور باندې وکړي چې دا خلک دلته کم چوسيږي من انوسی ورته ورکړه دا بدلته سبا د پښتنه والا سوق لري د ضمانت ورپوله والا شي دا موږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي دوی څه مقصد لري دا وخت معلوم کی د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه واړي کم څه ته په خپل مرزي باندې دوی واړي هغه نه کیږي په دی وجه باندې دوی وس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی د پاره دوی بدنامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي همیشه په احتجاج کې پښتانه مخ کې دي نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چې پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یا دی حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نسی ولز د افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټی لري پاکستاني کارډون لري البته دوی چې اغه پښتانین په دې وجه دی افغانان یادی وي
همدرد صاحب کستاسو خېلی په پولو کې نختی وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څوم وشي نو زور اکثرا په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي نو پښتنه دا چې ستا خپل دا وخت څه احساسات دي مطلب څومره د ویروس سره مخې آیا تاسو د پولیس راغلي دي انتظامی ولا څوک راغلي دي د گاونډینو رویت سره څنګه ده د خلکو څنګه رویه ده دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخ چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته ختمې درن رسته یو کال حکومت د پیپلز پارټي او د پی ام ال ان دغه وخت تر اوسه پورې چونکه همیشه چې کلم تعلقات افغانستان حکومت سره خراب شوی دی بدلته د قربانی هغه بکرا پورته کوي هغه د افغانان جوړ کړی دی خاصه په دغه مهاجر جوړ کړی دی دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي دوی خپل مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وی او چیرې به وي البته ډیر افغانان لاړل دبه دمر غلطه وطن کې چونکه ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی دی امنیت راغلی دی نو روزګار نشته دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ شي هم ته سستون زبنی وي هغه دلته وي هم خو دې ډیر زیات سستون زنه جوړي البته دا غریب ته وکم څه کم ده دا چې کله روزګار نشته چې لاړ شي اکثره ګټه واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به چی شي وي او دا د پرشان ځکه چې کله روزګار کې وینو د باندې ډول کېږي او پداسي کیس کې دوی استول کېږي جیل ته چې په میاشتو میاشتو باندې بیا غوډه ضمانت کولو ولاي سکنی وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري غوډه پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه دي پی ټی آی له طرف نه مته کوم چې افغانان دي دغه پښتنه کول ولا ډیر زیات کم وي خو زه به مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان د سي زی جیلو ته دوی پښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي البته ډیر زیات پریشان دي افغانان ډیر پریشان
مننه هم درڅ محمد صاحب جلو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی د خبرګون ښکاره کړی د محسن داوړه مې یو ټویټ کړی و چې باید افغانانو سره کډوالو افغانانو سره چلند ونی شي له مشال ریډو سره بل څه خبري کړی دی پرې برخه
بالکل محسن داوړم کړی دی امل خانم کړی دی بلکې الته کی خبره دا ده چې کله د افغانانو په سیده سي خبري وشي چې دوی په دې مظاهرو کې خکېل دي یا دوی دی ونیول شي یا دوی ته اوس ډډلاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجستر کړي په څو په اسلام آباد کې اوسيږي نو دا غینه پس به دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دی په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو دی هغه د جنوبی پختونخوا اوسیدونکو دي، نو هغوی ته هم مسلې پیدا شي. یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي، بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وی، یو شانته خبرې کې دوی، یو کلتور دی، یو رنگ دی. دغسې د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کېږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي دي. نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي. دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړو هغوی دا مسله راپورته کړې ده. هغې غټه وجه هم دا ده چلده کې د کروڑونو پښتانه دي، د خیبر پښتونخوا به ځینې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې دي، بلوچستان کې دي، نو هغوی هم په کراچۍ کې تقریبا 15-15 لکه پښتانه دي، نو هغوی ته مسلې داسې
اسلام آباد
کې هم په لکونو کې دي، نو به دوی ته مسلې. ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
وبخښئ، تاسو مشال رادیو سره چا څه خبره کړې ده په دې تیرې یوې اونۍ کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولې وي؟
هر ورځ مسلې راځي.
دوی بیا څنګه بیرته له جیلونو نه راوځي؟ پیسې ورکوي؟ څوک وکیل نیسي؟ څنګه؟
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره ډېر عام دی، هغه ورکوي، بیا ځانته وکیل نیسي. دغې نه علاوه ما چې څنګه وختي هم تاسو ته ویلي چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دوی پښتنو سره بیا کېږي، هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي، په پنجاب کې، سند کې، نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کېږي. په خاص توګه کراچۍ کې، اسلام آباد کې، لاهور کې، هلته کې دوی روزګارونه دي. نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي، نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کې او هغوی یو خو که د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده، علاقه مندي لري، خو ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي، ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کېږي هلته کې.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ،
له سیاسي چیرنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شتو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفیو لاستان ښه خراغلاست وایم.
همدر صاحب، تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړله چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي. د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان، تر دې وروسته سفارت څه اقدام کړی دی؟ څه کړی دی؟
نه، تر اوسه پورې چونکې مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي. دلته دوه کټګوري دي، یو هغه چې هغه د څلوېښتو کلونو زیات دلته پاتې کیږي، هغه ته پاکستان پی او آر کارډ، پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی. ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کیږي چې هغه دلته د پاکستان په سی این ای سی باندې کیږي، یعنې دوی په شناختي کارډ باندې کیږي. نو بل کیټګری دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلي دي، دا دوی واضح کړی نه ده. تر څو پر دا دوی واضح نه کړي، نو دلته افغانستان سفارت هم شاید اقدام وانه خستل شي، او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې سنې دي کړی او نسې کولای. دا به د 2 دسمبر نه بعد یو څو ورځې وروسته به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی ورته دایم سیور کوي.
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوې دي، د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې؟
خیر، مخکې چې احتجاج روان و په هغه وخت کې خو بیخي څوک د کور نه شو وتلی، افغانان کې بیخي نه شو وتلی. البته د عام کس لپاره هم ډېر زیات ستونزې وي، البته اوس ډېر زیات ستونزې نشته کوم چې مخکې وي، خو چې کوم ونیسي خو څنګه چې تاسو درون مې اشاره ورته وکړه چې پیسې غواړي، دا خبره ستا خو هغه پرچه ور باندې نه کټ کوي، جیل ته ناستې وي، تاڼي ته نه بوزي، دا غلطه خامه ختنګوي چې پیسې د نه وخت بیا غنه باندې فریګ دي.
یعنی همدر صاحب، په دې لار کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي، افغانانو پښتنې کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازار نه خلاص شي؟
او هو، د احتجاج نه مخکې چې کله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې، چونکی پارټي مخکې اعلان وکړ چې پلان تاریخ باندې به احتجاج وي، دوی یو ورځ دوه ورځې مخکې په دې لار کې ډېر زیات ګرځي، هغه منطقې چې افغانان په پروسی کې هغلته هم دوی سر چا پرشنونه کوي، په دوکانونو کې هم دوی چاپی وخي او افغانان پورته کوي، یو ورځ دوه ورځې مخکې راولي ویني سي. بیا کله چې احتجاج شروع شي، احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پارچی ورکی ورته جیل ته ولېږي، چې دا موږ د احتجاج نه راپورته کړی دي. البته چې کله احتجاج ختم شي، دا علاج کوم دی هغه معمول تراسي، بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار بسوي کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې وس خواخستلې قانې کومره ته ناخلي واپس پرېږدي.
مننه محمد صاحب زیدی لدی مظاهره روس زینه عجیب غریب راپور نام خبر شول چې زینه ممکن پاکستان ته مهمه وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودي وای د اسلام آباد ته پیښول خطر ده لوبي دوی غکړی دي وزنده ولې کنه څنګه نو اسلام آباد خو وضعیت عادي ده دوی څه علت وای
وضعیت عادي ده خو چې زمونږ خپل خبريالان سره خبرې کیږي نو هغه دا وی چې کوم مظاهره چاندې نو هغه ځنی پټ شوی دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې او دوی لګی چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې دا سره پورونو چې کوم د اټک پل هغه بند کړی دي چې دغه کوم مظاهره چاندې چې هغه واپس لاړ نشي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته خو جون را روان دي راغلی لا نه دي اسلام آباد کې خو نور سیمو کې هغه را روان دي او د دین علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډل کم میچونه وزندل بلکې ستاسو خیلی د بلاروس ولسمشر راغلو او دا د پاکستان د پر ډیر زیات مهم وو دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده ایم ایف سره تړونونه روان دي قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي سیاسي بې ثباتي ده نا امني ده نو د پاکستان لپاره دا سفر د غوډیر ځات مهم وو او د کی 540 کسانو په دی پلاوی کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې دی ورځ ته د مظاهره ذکر برابر کړی وی چې داغه دغه سفر هغه ګډ وټ کی نو داغه د وجه نه هم دوی ډیر زیات تنظیمات کړو نو یو خو داغه سفر که څه هم وشو خوغه سي دغه مختره نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وا د احتجاجونو مظاهرو باندې وا د دین علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي د غو سر زبنګ خبري شوی دي هغه هم دغه خبره کړه د کراچي د ونډي بازار چي دي هغه په دې رستیو کې د ریکارډ کچې تر اپریوته ټټی کچې تر اپریوته هم د دې بې ثباتۍ د وجنه هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجنه په سیمه کې ځکه چلته کې په یو وشتم باندې په کورم کې وسلوال بریدو شو او بیا په چلشتم باندې د کې دوی مظاهره شروع شولې نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورم ځکه چې په کورم کې تر د 28 نومبر پورې د مړو شمیر چې دغه 15 نوی ته ورسېده شیګانو سونیانو ترمنځ کوم خطر روانه ده نو دوی دا تور هم لګی چې دا غینه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي یا د خلکو پام وړي چې اسلام آباد کې څه روان دي نه هلته کې دغه نام نی پیدا کړ شو دا تور نه هم لګول کیږي د پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتی بې ثباتۍ ده نو دا غي د وژن نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دوري دي پنګونه ده سرمایه‌کاران دي نغړ ټول هرڅه زیاتره دغه څه ګډوډ شي وي
او مننه همدر څه کچرته په دې خبرونه په روسي کې د افغان کډوالو وضعیت تر شو چې په اسلام آباد کې څه حال دی څنګه ښکار خبره ده دوی ډېر اندیشنه لري تشويش بلري لیکن د څه مراحل مختم په اسلام آباد کې راغلي دي دا اول پلان ده د زیورازي تاسو یې د خطر چې په دې برخه کې هڅه کوي کار کوي دی او مدني فعال په صفت باندې دا پلان به هم د شرایط امدا رقم بیرته عادي شي او کڅه اٹکل کوي
او هو دا اول واری دا پی ٹی آئی یا دا کمبل گون مظاهره نو دا اس مظاهره بیا کی کی دین مخ کی بیخی ډیر شوی دی حالت بیر تعدی سی بلکې دین مخ کی لکاو باندې افغانان د پاکستان او وبا اصل هغه افغانان دوی ادول سی هغه دت هیڅ ثبوت نه لري د اوسیدن په یانه هغه ماجر کارډون سی دوی پیور کارډ یا ایس ایس کارډ ته ورکړي دي هغه وینه دغه دوی هغه ډیر زیات وبا اصل په څلګ وخت تیر سو یو څو ورځې تیر سوې دغه نه بعد حالات داسې عادي سو چې خلک اکثره بیرته راغلل نو دا د پارټي کوم احتجاجونو سی اعلان سی د پارټي احتجاج کله ختم سی حالات بیرته د افغانانو لپاره بیا عادي سی بیا څه مشکل نه وي
مننه هم درسب محمد صاحب لتا سلام مننه لیدونکو او ریډونکو هم مننه دوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه سره وو تر بیا مو په خدای سپارم
تزار